آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
بیا هم سلامونه. په یو ورځ له کابل اسلام آباد ته او له اسلام آباد کابل ته د پلاو سفرونه په سمانه. د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی پاکستان ته په درې ورځني سفر ولاړ. له دې سفر سره په یوه وخت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت په یوه ورځني سفر کابل ته ورسید. طالبانو او پاکستاني چارواکو په کابل کې د چهارشنبه د ورځې غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو او ستراتیژیکو مسایلو بحثونه پکې شوي دي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د کابل د پرونۍ غونډې په اړه جزئیات، یعنی د چهارشنبه د ورځې د غونډې په اړه جزئیات، د اسدالدین پور راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخېده. نوموړي تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غورسپانې لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلاره کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانه د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، لیکلي چې د ټي ټي پي په وړاندې د طالبانو په دریځ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړې او بې اساسه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور له مخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیرو 11 کلونو کې دا شمیر بي ساري وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کومه اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
زموږ همکار اسدالله الدین راپور ما اوریده. دلته مو د بحث لپاره امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که ګران صاحب له تاسو واورو، کابل او اسلام آباد ته دغه سفرونه تاسو ته څنګه ښکاري؟
مننه کوم قدرمن احمد شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم.
مننه وکړم.
لکه څنګه چې تاسو راپورټر هغه چا چې رپورټ ورکاو اسدالله الدین په خپلو خبرو کې ولید، د پاکستان پخوانی ډیپلومات یا پیاوړی ډیپلومات ورته ووایو محمد صادق خان، هغه د یو پلاوی په مشرۍ باندې کابل ته تللی ولو او دوی په افغانستان کې د طالب چارواکو سره د ځینو ستونزو یا د هغه ترینګلتیاو په تړاو باندې چې د طالبانو د واکمنۍ او همدارنګه د پاکستانی پوځي او استخباراتي استبلیشمنت په منځ کې رامنځته شوي دي، په هغوی باندې مذاکرات وکړي. دا ستونزې څه دي؟ پاکستان همیشه له دغه څلورو لسیزو څخه په زیاته موده کې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان یا د پاکستان په نورو سیمو کې میشت دي، له هغوی څخه یې د ابزارو په حیث باندې یا د کومکونو د جلبولو د وسیلې په حیث باندې بازار موندنه کړې ده. او بل خبر دا ده چې پاکستان له طالبانو سره او همدارنګ دغه ستونزې چې د دوی په منځ کې رامنځته شوي دي، دا د سیکیورټایزیشن او لټیوري او همدارنګ د جیوپولیټیکو ستراتیژي سره تړي. هغه په څه معنی؟ هغه په دې معنی باندې چې خپل هر وخت چې په پاکستان کې امنیتي وضع خراب شي، مثال په توګه لکه په بلوچستان کې، لکه په خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې، دغه پاکستان استخباراتي کړۍ او همدارنګ پوځ دغه وایي چې ګویا په دغه کې افغانان ملوث دي، او حتی هغوی دغه سی بی ځایه ادعا هم کوي چې ګویا افغانان د مخدره توکو یا د نشه یي موادو په قاچاق یا په استعمال کې او همدارنګ د تراګریزو پیشو په سمبالولو کې دوی لاس لري، چې دا د دوی ادعاوي د افغانستان مختلفو حکومتونو پخوا رد کړي ولي. یا مثلا را متهمه یا مثلا په افغانستان کې همدغه واکمنه اداره متهمه یي. یو دغه خبره ده. بل خبره دا ده چې پاکستان غواړي چې د ډیورند استعماري کرشه د دوغو خبرو اترو په نتیجه کې په نړیوالو ډله ایزو کې دغه انعکاس پیدا کړي، او همدغه سي دغه ګویا د طالب واکمنو لخوا یا د نورو لخوا د رسمیت بڼه ورته ورکړي، چې دا لا اوله تر اخیره نه طالبانو منلې ده او نه کوم بل حکومت منلې ده. دا دومره خبره ده. دریمه خبره دا ده چې په خپل پاکستان کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. هغه په بلوچستان کې هر ورځ د پاکستان د پوځ په امنیتي پوسټو باندې، همدغه شي په لویو لویو لارو باندې او په ریل ګاډو په پټلیو باندې، په دغو باندې حمله کیږي. او دغه هغه څوک یې چې هغه له 1948 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي، هغوی همدا اوس هم په امریکا کې د بلوچ امریکن کانګریس په نوم باندې یو ګوند جوړ کړی دی، چې دغه ګوند د ملګرو ملتو ته هم یو پیټیشن یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې د بلوچستان ازادي باید په رسمیت باندې وپېژندل شي. هغه پیښې چې په بلوچستان کې د بلوچستان په مختلفو ځایو کې لکه په تربت کې، لکه په ګوادر کې، لکه په مکران کې، لکه په خاران کې، لکه دغه سې په ځینو نورو سیمو کې، په دغه پیشي هر ورځ کیږي.
مننه ګران صاحب.
مثلا پاکستانیانو ته یا پاکستانی پوځیانو ته لکه وینګ کمانډر یا بل ورځ وژلای اوسه هغه په هوایي قواوو کې د ډګرمن رتبه ده، او دغه سي نورې پیشي. نو پاکستان کوشش کوي چې له طالبانو سره وس هغه اړیکې سي ترنګل سوي ولي هغوی ته.
مننه مننه ګران صاحب. مننه.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
شاب صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې آیا د پاکستان د هیات سفر کابل ته په همدې مفهوم دی چې دوی په خپل خاور کې دننه امنیتي ستونزې لري او د طالبانو سره شریک کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن شیبر صاحب، تاسو درون مېلمه او ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان داخلي ناامني دومره لویه ستونزه د پاکستان لپاره د افغانستان په حد کې نه ده چې افغانستان دې وکولای شي د پاکستان ناامني حل کړي یا په هغه کې ډېره زیاته مرسته وکړي. په دغه اساس باندې د پلاوی دغه سفر نور اهداف له ځان سره لري، او هغه د سیمې حالت ته په کتو او د منطقې حالت ته په کتو او نړیوالو تغییراتو ته په کتو چې په نړیوال نظم کې کوم تغییرات را روان دي یا راغلي دي، دې ته په کتو باندې ځینې نور اهداف تعقیبوي. زه فکر کوم چې څلور اساسي مسایل د دغه پلاوی په سفر کې نغښتي دي، چې لومړی امنیتی اندېښنې له شک پرته، لکه تاسو یادونه وکړه چې په هغه کې د ټي ټي پی مسله تر ټولو اساسي بحث ده، او د ټي ټي پی په مسله کې د افغانستان نو سنیو حاکمانو د خپل واک په لومړی میاشتو یا په لومړی کال کې یو تیر وطن وکړه، او هغه تیر وطن دا و چې دوی په کابل کې د ټي ټي پی او د پاکستانی استخباراتو ترمنځ منځګړتوب وکړ، او دا منځګړتوب د دې لپاره یو ثبوت شو چې د افغانستان اوسني حاکمان له ټي ټي پی سره څومره ژورې اړیکې لري، یا خبره او غږ پر ټي ټي پی باندې څومره اغیز او تاثیر لري. نو دا په هغه وخت کې یو تیر وطن و، او فکر کوم چې اوسني حاکمان هم اوس په دې باندې پوه شوي دي، طالبان په دې پوهیږي چې په هغه وخت کې دوی دا تیر وطن کړی، ځکه د ټي ټي پی مشران کابل ته راوستل. اوس همیشه دوی په مخ دا ورمخل کیږي که چیرته تاسو اړیکې نه لرلای، که چیرته تاسو له هغوی سره ډیر نږدې نه وای، که چیرې هغوی د افغانستان په جغرافیه کې نه وای، نو تاسو څنګه وکولای شوئ چې هغوی مو د افغانستان پلازمینې ته راوستل، اولته مو مذاکرات وکړل. دویم بحث دغه د پلاوی د سفر، هغه اقتصادي فشارونه او سرحدي ستونزې دي، سرحدی نه بلکې د کرخې په د ډیورنډ کرخې په شاوخوا کې چې کومې پیښې رامنځته شوې په دې وروستیو کې، او بیا د هغې له امله بیا تورخم تړلې شوی، هغه سوداګرۍ باندې فشار راوړي، دا یو بل اړخ دی. ورسره د کډوالو د ایستلو وروستۍ څپه چې متاسفانه پاکستان بیا د هغو تعهداتو خلاف چې موجود دی، او هغه یو لغې نه د جنوا کنوانسیون دی چې په جبر باندې په زور باندې د داسو کډوالو ایستل او په داسې حالت کې، دا سمه خبره نه ده. نو فکر کوم دا موضوع به هم په دې سفر کې بحث شوی. ولې زما لپاره مهمه دا ده چې پاکستان له افغانستان په اوس حالت کې غواړي څه، په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني، نو دغه د بک چینل ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، یا د ټریک ټو ډیپلوماسي کومې طریقې چې کاروي، لکه دا د په انګلیسي کې ورته نن ګورنمنټل پلاو ترمنځ یا د اشخاصو ترمنځ ورته چلند کوي، نه دی حکومت سره خبرې دي، او نه هم د یوې نامسولې ډلې غوندې خبرې دي. یعنی همیشه مسائل پټ پاتې کیږي، پلاوی راځي، مسائل بحث کیږي، او په دې باندې نه خلک خبرېږي او نه ایجنډا بهر راوځي.
شواب صاحب او بخښه، تاسو اجنډا ته اشاره وکړه، په دې اجنډا کې یو خبره دا ده د افغانستان لخوا یا د طالبانو له لوري چې کوم څه رابرسیره شوي دي، د خبرو په ترڅ کې دوی ویلي دي تجارتي موضوعات باندې خبرې شوي دي، او ترانزیتي موضوعات باندې، او د کډوالو پر مسله. پاکستان بیا ویلي دي چې د ټي ټي پی په ارتباط باندې خبرې شوي دي. مخکې تر دې چې په دې ارتباط ستاسو دواړو نظر واخلم، اسلام آباد ته ورسو، له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان را سره په ټلیفون دی، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. طاهر خان، خبرونه ته شرغلې د طالبانو کوم پلاوی چې تلله اسلام آباد ته، د دوی د لیدنه کتنو په باره کې تازه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو او کتونکو ته. اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت لخوا یو بیانیه جاری شوې ده، او په هغه کې اسی خو څه پریکړه نه ده اعلان شوې. البته چې کمزوري موضوعاتو ته افغان طالبانو پلاوی اشاره کړې وه، لکه په هغه کې د تلو راتلو د تګ راتګ لارې بندولو خبره شوې وه. نو پاکستان دا اوس وایي چې داسې یو میکانیزم جوړو چې دا کار راتلونکي کې ونشي او لارې بند نشي. د ترانزیت تجارت چې کوم د پاکستان او د افغانستان ډېره زړه کومه موافقه معاهده وه، د هغې وخت ډېر وړاندې پوره شوې دي. هغه تر اوسه پورې دغه تمدید شوې نه ده، 2020 کال کې. نو په هغې باندې هم خبرې شوې دي، او دغه رنګې سونه کومولو خبره هم شوې ده چې هغه هم شي پریکړه ده شوې، او نور هم پکې ځینې شیان شته. لیکن داسې مونږ اورو په اسلام آباد کې چې کوم دا د اسلام آباد خبرې چې دا لا روانې دي، او دا پاکستان استازی چې کوم تللی وو سورج وړاندې په کابل کې، او دغې نه وړاندې په مارچ میاشت کې تللی وو، بیا په دسمبر کې تللی وو. په دې ټولو غونډو کې ځینې شیان د تجارت او سوداګرۍ حوالې سره شوي دي، او داسې دلته ویل کېږي چې کله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې نن هغه په خپل اعلان وکړ سورت کابل ته ځي، چې کله کابل ته لاړ شي، نو دلته چارواکي وایي چې ممکن ده دا کومې خبرې اسلام آباد ته اوس روانې دي، مخکې په کابل کې شوې دي، د دغه په بنسټ باندې په څه موافقو باندې هغه لاسلیک شي. نو بار هغه ته انتظار وباسو
او تایر خان او بخشي اخو
بل د طالبانو د پلاوي د تر سفر مخکې دا خبره کيده چې دوی به د کډوالو موضوع هم یادوي په یوه باره کې خبرې شوې دي تر اوسه
بالکل شوې دي چې کوم بیان 13 شپه کله د طالبانو پلاوي راغله او دلته غوي دلته کډوالو ته وینا اون کړه دا غي سره غونډم درلوده بیا چې کوم د کابل نه بیان جاری شو پاګه کوم د کډوالو ذکر وو او نن چې کوم د افغان د طالبانو رخوا بیانونه خبرې شوې دي د نن نه غونډه پاړه باندې نو پاګه د کډوالو موضوع پاکستان سره یاد شوې ده لیکن څنګه چې مخکې مو ویل په هیڅ یو موضوع باندې په هیڅ یو معاملې باندې اعلان نه دي شوی سه موافقه نه دي شوی لیکن د طالبانو د حکومت لاوی خپل نظر د کډوالو پاړه باندې شریک کړی دی چې طالبان د پاکستان د دغه پریکړې مخالفت کړی دی چې دی غواړي افغان تابعیت لرونکي افغان سټیزن کان لرونکي دی د پاکستان څخه لاړ شي او هغه پروسه روانه هم ده نو دا سیستم نو وینو تر اوسه پورې تاسو خبرې کوم
او یو بل شی د صادق خان د کابل د سفر په اړه باندې پاکستانی رسنۍ څه وایي څه خبرې خبر کړي
پاکستانی رسنۍ او زیات کم د صادق خان خپل دغه سفر په اړه باندې هغه په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ایکس پاڼه باندې لیکلی او ماغه فوکس کړی دا او پاغه کې خو صادق خان فقط دومره ویلی و چې دا ومه غونډه وا او د 15 میاشتو د ځن روس شوی د ځکه غونډه سمابات کې په د دې پاکستان او د افغانستان چې کومه ګډه کمیټه د تماس یا درابطو هغه په 2023 کال جنوري کې شوی و دا دغه روس بیا غونډه ده نو پاکستان فقط د صادق خان په اوله دغه ویلی چې د حساس موضوعات دي استراتیجیک امور دي پاغه باندې خبرې شوې دي او نور پاغه کې مسته سنې شوی ځکه تاسو بیا د ذکر تور خم لار تړل شوی و هغه وخت کې جرګې چې کله پریکړه کړې و چې دغه لار هم بیا خلاص شو او موقتی اوربند هم وو بیا چې کوم پوسټ طالبان جوړول پاکستان دا ادا کوله چې دا د پاکستان خوره ده نو هغه فیصله هم دی د کابل د غونډه ته بیا ځندول شوی چې دی په پاغه باندې یو پریکړه کوي لیکن 13 ورځ خو چې کله غونډه وشو پاتې کوي چې پریکړه وشو چې هغه پوسټو سره بس کیږي او هغه چې کوم دی اوربند اعلان کړو موقت هغه کمزې ته ورسید پاکستان کې کوم شیان جوړول هغه باره کیس نو تر اوسه پورې د ټولو سفرونو دا صورت کې چې شوی دی یا اوسنی سفر روان دی یو ګومونته حالت دی
لیکن تایر خان او بخشه د دې خطر چې دغه سفرونو په ترس کې دا اعلان شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل ته ځي دا په خپل د دې څرګندونه نه کوي چې یو څه روغه جوړې په خو دواړه خو روان شوې دي
د پاکستان د بهرنیو چارو چې هغه د وزیر اعظم صدر اعظم مختار هم دی دا سفر د ډیری مدیر رئیس دا مخکې اعلان شو تاسو په مادي دی په 13 جولای 13 کال خپل باندې اساګار خبره کړو چې دیو په سورز کې کابل ته ځي لیکن دا د جولای 13 شو دا د بل کال اپریل هون نیمایي تیر شوې ده نو دا سفر د مخ کړم کله چې د بهرنیو چارو وزیر شو د امیر خان متکی ته بلنه ورکړل چې د کابل تراشي خو بیا هغه تعلقات په کې اړیکې خراب شوې نو دا غي د وجدا سفر زړه دي ګومان نکوم چې دا د اوس کې یا سنوي شی روان دي یا تازه پرمختګونو لامل دا د مخ کې نو سفر پروت خو مهم ځکه دی چې د بهرنیو چارو وزیر زین د پاکستان د پاکستان د نوي حکومت د اولنې یو اهم وزیر وی چې هغه کابل ته سفر کوي خدا خبر خصوص درسته چې حالات ډیر ترنګلی دي حالات خنډ دي د طالبانو په پاکستاني تایبات په موضوع باندې پاکستان دریز اپ خپل ځای باندې دي نو به ګورو چې امیدونه خو به وي خو لیکن چې کله بیا دی لاړ شي کیسه اعلان کیږي هغه ته انتظار وباسو
تایر خان مننه چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوي لوي خبرته ورسته بحث ته دوام ورکو
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
احمد شبریم د ازادۍ سپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو دا ده چې ل کابل اسلام آباد ته حیات للی دی او له اسلام آباد کابل ته د
په دې خبرونه کې مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب میلمانه دي. مخکې مې دا موضوع یاد کړل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان په هغو بیانونو کې چې د دې خبرو په ارتباط شوې دي یو موضوع نه ده یاد شوی چې علت یې څه دی. ګران صاحب که تاسو نن لومړی واورم، طالبان تر ډیره پورې د طاهر خان په راپور کې مهم مخکې واورېدل چې دوی د تجارت او سوداګرۍ او ترانزیت خبره کوي او کډوال هم یادوي. د پاکستان د هیئت په سفر کې بیا په ټي ټي پی باندې ډېر تمرکز شوی دی.
دقیقه ده شیبر صاحب، زما په نظر باندې چې په خپل هم دغه د پاکستان او د افغانستان د اعلامیو یا د هغه سیاسي میډیا ته ورکوي په دغو کې پارادوکس خبرې دي، یعنی زید ناقص خبرې دي. په دې معنا باندې چې طالب چارواکي چې په کابل کې دي هغوی دا وایي چې ګویا موږ په دې ډیورند استعماري کښې شاوخوا هغه کومې امنیتي او ترانزیتي ستونزې دي د هغوی د حل لپاره یو میکانیزم د رامنځته کولو په خبرو اترو باندې لګیا یو. او بله خبره دغه هم کوي چې مثلا هغه ستونزې چې په تورخم کې یا مثلا په سپین بولدک یا په ځینو نورو ځایو کې لکه ناوګۍ کې لکه خرلچي غلام خان انګوره ډه په دغو کې رامنځته کېږي، په دغو باندې مو وایي له دوی سره مذاکرات کړي دي او دغه مذاکراتو ته ادامه ورکوو. او بل هغه ستونزې چې مثلا په داخل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او یادې پاکستان په نورو ایالتو کې هغه افغانان چې هلته میشتي او دغه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې هلته میشتي او دغه خپله تاریخي خاوره بولي تر مارګلي پورې، دوی طالبان وایي چې پاکستان یا د پاکستان امنیتي سکتور یا استخباراتي کړۍ هغو ته ستونزې جوړوي. هغه ستونزې دا دي چې مثلا کورو ته ورننوځي افغانان په حیثیت باندې د هغوی په عزت باندې تجاوز کوي او همدارنګه هغوی ته شکنځلې کوي، سامان آلات یې چور کوي او په زوره باندې له کوره راباسي، بیا یې تورخم او سپین بولدک دغو ځایو ته راولي او جبرن یې د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون په خلاف باندې هغه افغانستان ته هغو کوي، دیپورت کوي چې دا د هغه اصولو یا د هغه قانون چې هغه ریهابلیټیشن ده او هغه د ملګرو ملتو لخوا او د نورو هیوادو لخوا منل شوی ده او د هغو په ضد باندې دغه عمل کوي. طالبان وایي چې موږ له دوی سره دغه ستونزې هغو کوو مذاکراتو کې په مخ باندې وړو، ولې پاکستان بیا وایي د پاکستان هیئت چې کابل ته راغلی و لکه صادق خان یا د پاکستان رسنۍ چې ما مطالعه کړي دي هغوی بیا په دغو باندې فوکس کوي چې ګویا په افغانستان کې صادق خان یا پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د ټي ټي پی چې هغلته موجود دي او هغلته مرکزونه لري او هغلته
مننه ګران صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د شهاب صاحب نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه هیاتان سره بیل دي، چې موضوعات سره بیل دي او کنه؟ ولې داسې غوښتنې کېږي او یا په دغسې موضوعاتو خبرې کېږي؟
زه فکر کوم چې د دواړو پلاوو سفرونه او ایجنډاوې سره بیل دي، او کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی دی افغانستان له لوري هغوی یوازې په سوداګرۍ متمرکز دي او د دغه کرښو په امتداد کې چې کوم مشکلات دي د هغې په حل باندې خبرې کوي، ولې اصلي خبره له صادق خان سره ده او د صادق خان راتګ کابل ته د هغه بل سفر چې مخکې یادونه وشوه چې هغې کې به اسحاق ډار وي د هغې لپاره هم یو زمینه سازي ده او د هغې لپاره د ایجنډا جوړولو یو برنامه هم ده چې په هغې کې اساسي مسله مطرح ده. اساسي مسله دا ده چې پاکستان خپلې ګټې د افغانستان په جغرافیه کې لا هم تأمین وساتي او د هغې د ښه تعقیب لپاره هغه ستراتیژي او پالیسي چې دوی له پخوا درلوده هماغسې روانه وساتي چې په افغانستان کې یو کمزوری سیستم یا رژیم یا نظام هر څه چورته وای دا حاکم یي او د دوی له کنټرول نه هم ډیر باندې نه یي او ډیر په دومره خپلواک عمل هم ونه کی چې ګواکې بیا دوی ته یو سرخوږی جوړ شي.
شاب صاحب وبخښه په همدې برخه کې د تاسو حکم نظر درلود په همدې برخه کې آیا دغه کمزور اسلام آباد چې اقتصادي مشکلات لري، قرضونه لري، امنیتی مشکلات لري، دوی کولی شي چې د افغانستان هونی ویلوې جغرافیه په دغه شکل کنټرول کړي لکه څنګه چې تاسو توضیح کړئ؟
زه فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې څلور لسیزې دخیل پات شوې دی او کایوبل هیواد وغوړي چې د افغانستان په جغرافیه کې غسی نفوذ ولري لکه پاکستان ممکن میلیارډونو ډالرو ته اړتیا ولري، لیکن پاکستان په ډیر آسان او ارزانو وسایلو سره او په خپل نفوذ سره کولای شي کنټرول خو بیله خبره ده، کنټرول بیله معنا لري، ولې هغه خپل نفوذ ساتلی شي او دا نفوذ د دوی یو هیله هم ده. کله چې طالبان
نو کې ساتلی شي او بخشي کې ساتلی شي، مثلا په دې تیرو تقریبا څلورو کلونو کې چې طالبان په کابل کې واکمنان دي، په ځای دي چې د دوی روابط سره نشتې شي او دغه طالبان ډیر مشان په پاکستان کې میشتو نو د نږدې کېدو امکانات ډیر زیات وو، دا روابط سره لري شوي نه دي؟
شاید لره کېدو اطلاق هم ور باندې ځکه نشي کېدلی چې داسې کوم څه لوی څه هم پېښ شوي هم نه دي. ځینې مسایل پېښ شول، مثلا په پکتیکا کې په 2024 سپتمبر و غالبا کله چې پاکستانی الوتکو وزیرستانی کډوال بمبار کړل یا دې ته ورته ځینې تیری وکړل در افغانستان په خاوره، دغه روابط تمه کېده چې دومره به سره ترنګلی شي چې ګواکې اړیکې به یو ډېر کړکېچن حالت ته ولاړ شي، ولې بیا هم همغسې ونه شول. د افغانستان له لورې کوم غبرګون چې اړین دی هغه تر اوسه پورې موږ د ملت د خلکو په توګه یا د ملت د غړو په توګه باندې نه دی لیدلی. نو زه فکر کوم چې دغسې سفرونه د همغو اړیکو د تامین او د همغه د نفوذ د ساتلو لپاره نوي وسیلې، نوي عناصر او نوي قدمونه دي. یعنی کله چې پاکستان هیڅ کړي چې طالبان اوس دا د خپلواکۍ تمثيل کوي، د خپلواک افغانستان خبره کوي، د روسیې سره اړیکې لري، له چین سره اړیکې لري، له ایران سره اړیکې لري، دا اړیکې به دومره ډېری پراخې نه چې ګواکې په هغه کې پاکستان هیڅ ډول رول ونه لوبوي. په همدغه وخت کې دوی بیا فشار زیاتوي، چې له هغې فشارونو نه یو د کډوالو مسله ده، د هغې فشارونو نه د بندرونو مسله ده، چې کله یې تړي، کله اخلاصي، کله بیا د ترهګرۍ تورونه افغانستان لوري ته واردوي، کله د بلوچستان خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي، کله د پی ټی پی د تنظیم او د انسجام خبره کوي چې دا په افغانستان کې دي. یعنی دا ټول هغه ابزار او وسیلې دي چې غواړي افغانستان تر خپل فشار لاندې وساتي.
مننه شهاب صاحب.
ولې ورته چې نفوذ یې ختم نشي او یا نفوذ د اقل نورم پراخه کړي.
ګران صاحب، دغه فشار چې شهاب صاحب اشاره ورته وکړه، دغه فشارونه یو د چې دا کډوال افغانستان ته ستنوي، کوم راپورونه چې ازادي راډیو خپاره کړی دي او لکه خلکو سره چې خبري کړی دي، حتی هغه کسان چې تقریبا 50 کاله په پاکستان کې پاتې شوی دي، هغه هم دومره له پاکستانه بد راغلي دي چې وای بیا به پاکستان ته مخه کوونه. یعنی یو لوی برخه دغه کډوال ځکه چې په سخت وضعیت کې له پاکستانه ایستل شوی دی، فکر نه کوي چې دغه د پاکستان نفوذ مخه همدغه کارونه هم ممکن په افغانستان کې ډېر کمزوري کې د پاکستان نفوذ کثرنګه؟
افغانستان اړیکې له پخوانه ډېرې ترنګلې ولې کمزه تاریخي د دغه اړیکو تاریخي شالید راوس پړو لغه جملې څخه د طالبانو او د پاکستانی پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت اړیکې دي چې دا د 1990 لسیزې ته رسیږي. په هغه وخت کې ګوري په دغه 1990 کې د پاکستان سکیورټي یا امنیتي کړیو د طالبانو په راوستو کې او همدارنګه د غوی په جوړولو کې رول درلود. بیا ورسته لږه نه دغه اړیکې سره خراب شوې په 2001 کې. طالبانو بیا هڅه وکړه، پاکستان هڅه وکړه چې طالبان بیرته ریورګنایز کړي او بیا یې په افغانستان کې وجنګوي. دا د پراکسي جګړې ادامه درلوده. بیا په 2020 کې طالبانو په خپل د پاکستان دغه ستراتیژیکي بریا وبلله، ولې بیا یې ډېر ژر دغه اړیکې سره ترنګلې شولې. اوس زما خپل نظر دا دی چې پاکستان طالبان هغه شیډو پالیسی یا هغه سیوریا چون کی پالیسی چې پاکستان پوځي استابلیشمنت کې غواړي سي طالبان یا د طالبانو واکمنۍ دی غوي تر سیوری لاندې باید خپل حکومت ولی په مخ باندې بوزي هغه طالبان نه مني. طالبان غواړي سي خپلواکي د دې جملې څخه وسوګوري یا طالبانو له چین سره، طالبانو له امریکا سره، له روس سره، له هند سره چې پاکستان ته هیڅ د قبلولو ور نه ده، خپل اړیکې یا خپل تماسونه په مختلفو ساحو کې وغځول او دغه ته پراختیا ورکوي او د رسنیو له لارې هم دغسې انعکاس ورکوي چې ګویا موږ نور د پاکستان یا د پاکستان د پوځي سولشمن تر تحصیل لاندې نه یو. بل دا دی چې د اسحاق ډار خبره یا مثلا د صادق خان خبره په پاکستان کې زه چې هلته ومه د ضیاءالحق په وخت کې بیا تر ننه پورې هلته د افغانستان او د هند په هکله باندې خارجه پالیسي هغه د پوځي د ملکي حکومت چې هغه شهباز شریف ته یا نور حکومتونه ول د هغوی په لاس کې نه ده، دا د ډیپ سټیټ یا د هغه پوځي استابلیشمنت د حکومت په لاس کې ده او هغوی یې جوړوي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپله د پاکستان واکمنه طبقه چې هغه همدغه نظامیان دي او استخباراتي کړي دي، هغوی له افغانستان سره یا له طالبانو سره اړیکې د سیکوریټایزیشن او د جیوپولیټیکي ستراتیژي په رڼا کې په مخ باندې بیایي. دوی کوشش کوي چې دلته د ډیورنډ د استعماري تحمیلي کشې په شاوخوا کې دغه سیمې دوی کنټرول کړي او یا یې په طالبانو باندې په رسمیت وپېژني چې هغوی دغه کار نه کوي. او له بلې خوا دا دی چې دغه په افغانانو باندې چې فشار راوړي په لسګونو زره جبرن دیپورت کوي، د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته رالیږي او د هغوی مالونه ځینې وړي او حتی د یو ان ایچ سی آر دفتر ته نه پرېږدي چې هغوی ته دغه کومکونه ورسوي چې افغانستان ته پیرای شي. دغه هغه پالیسي ده چې پاکستان یې په مخ باندې بیایي. دغه مذاکرات کوو هم سي اسحاق ډار کابل ته راشي او یا مثلا دغه نورالدین عزیزی چې تاسو ورته اشاره وکړه دغه هلته د تجارت په حکله باندې موافقې که سره وشي، زه فکر کوم د دغو عملی بڼه به ډېره ضعیفه وي. دا ځکه چې موږ له پاکستان سره پخوا هم د افغان ټریډ اګریمنت تر نامه لاندې قراردادونه لرل. سیدا پخوا ډېر پخوا په 1955 کې چې زما په یاد دی هغه ته د افغانستان ډېر پیاوړی سفیر ولو عبدالحکیم طبیبي بالوسي وسو پاتسوی ده دغه له خوا تر هڅوي وله. نو خبره دا ده چې پاکستان هغه څه چې قراردادونه هم له افغانانو سره کوي بیا په هغوی باندې عمل نه کوي او دوی غواړي چې په خپله طالبان د دوی تر هغو لاندې، د دوی تر پالیسۍ لاندې یا د دوی تر عوامرو لاندې
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب، ستاسو هغه مخکنی خبرې ته که بیرته راوګرځو چې پاکستان غواړي چې تاسو وویل چې فشارونه واردوي چې هغه له کنټرول له حده په کابل کې واکمن طالبان ونوځي، څنګه فکر کوي چې نن سبا دغه طالبان له هغه حده وتلي دي او کنه په هغه چوکاټ کې پاتې شوي دي؟ دا تازه خبر مو دا درلو چې روسیې له تور لیست دوی ایستلي دي.
دا خپل لغت بیرته لږ اصلاح کړم، په نړیوالو اړیکو کې د کنټرول او نفوذ ترمنځ یو تفاوت دی. نو فکر کوم د پاکستان مسله اوس د نفوذ په برخه کې ده. نو بیرته دا مسله د نفوذ په حد کې تشریح کوو. کم تازه خبر چې راغلی د طالبانو له تور لیست د نومیستلو په برخه کې د روسیې اقدام یا د هغوی نور سیمه ییز تحرکات، په دې وروستیو کې د ایران سره طالبان ډېر نږدې شوي دي، د هند سره د هغوی اړیکې چې پاکستان یې په اړه باندې بیا بیا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، د امریکایي پلاوی راتګ او د بندیانو خوشي کول د امریکانو، دا ټول هغه علایم دي چې ښایي طالبان د خپلواکۍ د لاز یا تمثیل لوري ته روان ښایي یا طالبان کوشش کوي چې هغه نفوذ چې په دوی باندې اتهام واردېږي دا هم د خلکو په اذهانو کې او هم په واقعي صحنه کې لکه څنګه چې قدرمن ملمو ویل دا وښيي چې نور موجود نه دی او دوی په خپلواک ډول باندې د افغانستان چارې پر مخ وړي او ټولې پریکړې هم خپلواکي دي. لیکن د پاکستان تلاش او کوشش او هڅه دا بیا هم روانه ده، دا دریږي نه، دا کدی یو پلاوی په حد کې، دا کدی څو پلاوو په حد کې، دا کدی عملی فشار په حد کې
د پاکستان هڅې چې روانې دي. مخکې دا سوال ما په دې شکل لته سوکو چې په دغه حالت کې چې پاکستان په خپله کمزوري شوی دی، پاکستان په داخل کې مشکلات لري، پاکستان امنیتي مشکل لري، اقتصادي مشکل لري او سیاسي بے ثباتی او ډول لري، په دغه شرایطو کې دوی کولی شي چې همدغه نفوس په افغانستان کې خوندي وساتي او په دغه سفرونو کې دا نتیجه ترلاسه کړي؟
په پاکستان کې د دوی د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان مسله د یو عنصر په توګه یادیږي چې ګواکې له دې نقطې نه د دوی ستونزه حل کېدای شي، نو ځکه به دوی د نفوذ د ساتلو هڅه کوي. که مثلا د دوی یو ستونزه د نامنې مسلې په دې نامنې کې فکر وکړي 50% د ټي ټي پی رول دی، نو که چېرې دوی له افغانستان سره خبره کوي یا د افغانستان کې دوی خپل نفوذ ساتي، معنا دا چې دوی هلته خپل ستونزه حل کوي. نو ځکه که د دوی حالات سیاسي حالات، اقتصادي حالات یا امنیتی حالات رنګلې هم یي، د مسلې د حل په معنا باندې یا د مسلې د حل په موخه باندې دوی له افغانستان سره یا د افغانستان له حاکمانو سره د اړیکو په حد کې، د نفوذ په حد کې دوی دا اړیکه ساتلی شي او بیا هم مخته ځي. بل مسله د اقتصادي حالت ما مخ کې کوچنی اشاره ورته وکړه چې د پاکستان د افغانستان کې د نفوس ساتلو لپاره ډېر لوی لګښت اړتیا نه لري. دوی څو لسیزې ښکېل پاتې شوي دي، د دوی ژورې اړیکې حتی په ځینو هغه سیمو کې چې پولې ته نږدې دي، په قومي خلکو کې، د خلکو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ. هر کله چې په افغانستان کې یو بحران پېښ شوی تاسو وګورئ د اساسین سیاسون اخر چیرته ځي. حتی دغه جمهوریت چې په اخره ورځ سکوت شو په 2001 کې، اکثره سیاسون چیرته ولاړل؟
فکر نه کوي او بخشه شهاب صاحب فکر نه کوي چې په افغانستان کې په دې تیرو شلو 15 کلونو کې دا تبلیغ ډیر زیات شوی دی چې په هر ځای کې پاکستان شته، پارلمان وای له پاکستانیانو ډک دی، کابینه وای د پاکستان خلک پکې شته، قومي خلک دا افغانان په خپل یو بل تورنوي چې دا د پاکستان سره دی، دا له پاکستان سره ارتباط لري. دغه ذهنیت یو وخت په خاني جمهور رئیس حامد کرزی ویلی و چې افغانانو ذهن په خپل د پاکستان غلام کړی دی. فکر نه کوي چې دغه تبلیغات یو ډول په افغانانو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات کړي؟
مسله دا ده قدرمن شي بر صاحب چې پاکستان خپل اهداف په داسې جامه کې راغوټه کړي دي چې هغه د افغانانو له عامه اذهانو سره ډېر ښه برابرېږي او په ډېر اسانۍ سره دغه ټاپې هم پکې وهل کېدلی شي چې دا د پاکستان کس ته یا د پاکستان ته جاسوسي کوي. نو په دې کې هغه حقیقي سړی هم ورکی چې اوس د پاکستان کس څوک دی. له شک پرته د افغانستان په ملت کې که ټول پوښتنه وشي یا د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي، 90% زه په ډاډ سره ویلی سم چې د افغانستان خلک د پاکستان د ټولو هغه کړندارو مخالف دي چې دوی په 13-14 کلونو کې څه کړي اوس یې هم کوي. لیکن د دې سره سره بیا هم په پاکستان په افغانستان کې کافي نفوذ اوس هم لري. سمه ده چې دا تبلیغ به شوی، ولې دا تبلیغ په پښتو کې متل دی چې شمال نه وري نه خوځيږي. له شک پرته دوی
خو دغه شمال ته خپل افغانانو پکې شي دا و شابسه
د کې هیڅ شک نشته، یعنی که افغانان خپل له دې سره ملګری نه وي نو پاکستانای خو نشي راتلل.
نه، د تبلیغ په برخه کې د څه چې وزګوره د افغانان واجب تور پوری کوي، وای فلانه د پاکستان سړی دی، وزګوره که یو څوک د استخباراتو غړی وي نو خو څوک په دنیا کې څوک ترې خبر نه وي، یا تاغه د پاکستان د استخباراتو غړي باید خبر نه وي، ځکه د استخباراتو غړي خو داسې علني نه وي کنه لکه افغانان چې ډیر واضح تور پوری کوي.
یو جناب شي ورسره د داسې استخباراتي ماموریت مسله ده چې یو څوک د عملاً د استخباراتو په یو ټاس کې ګمارل شوی یا هغه د خاصه وظیفه او ماموریت ترسره کوي او دا بحث دی. یو د نفوذ لرلو په حد کې دا بحث دی چې کله یو سیاسي سره اړیکې لري، له سیاسون سره اړیکې لري، کله چې د ځینې معلوماتو ته اړتیا کیږي، یا د سیاسي تو په چوکاټ، یا د ملګرتیا په چوکاټ، یا د ګاونډي تو په چوکاټ تا خپل معلوماتو ته لاسرسي پیدا کوي، یا که ځینې کوچنۍ غوښتنې یو غټ پورته کوي ځي په هغه حد کې د گاونډیتوب او د ملګرتوب په دې چینل کې ورسره ځي. ولې مطلق د استخباراتي بحث یا چې د مخفل افغانانو ذهنونه داسې جوړ کړي، زه په دې حد کې سره موافق يم چې دا بشي برسر تل شک پرته. پاکستان حکومت هم قوی نه دی لکه موږ چې په خپل ذهنونو کې وایو چې خدای په کوڅه کې دی، په پارلمان کې دی، په وزارت کې دی، په ریاست کې دی. ولې دوی خپل اهداف په داسې جامع او داسې کلمو کې راټول کړي چې هغه د افغانانو هم یې د ګټو په چوکاټ کې ورتعریفې دلای شي او هم یې د عامه ځانو کې آسانه پچکاري کوي. مثلا دغه د کډوالۍ په بحث کې دا اوس چې کومه لوبه دوی کوي، زه په دې باندې ډاډه یم چې دا اوس ټول افغانان چې په پاکستان کې دي یا د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې پراته دي، دوی وغواړي چې په یوه ورځ باندې افغانستان ته لاړ شي، پاکستان په دې هیڅکله نه دی خوښ. دوی به هیڅکله ونه غواړي چې دغه د فشار وسیله په دومره اسانۍ سره له لاسه ورکړي. خو ولې له دې سره سره بیا هم هر ورځ همدا شی بیرته د ګټې په توګه هم کوي، شایو دلته فشار راو چې دوی تاسو نه قانون یې بیا به بیرته موږ ورځو ورته بازارۍ کوو چې ښه خیر تاسو د موږ اتمه مه راوباسئ. دوی به بیا په مقابل کې څه غواړي؟ ښه چې موږ د تاسو اتمه نه راوباسو، نو بنا په دغه اساس باندې تاسو دغه مسایل له موږ سره شریک کړئ، دغه مسایل د موږ له خوښې پرته مه کوئ. دغه د نفوذ بحث په دې کچه کې دی، یعنې موږ داسې دانو شکولې چې د پاکستان عملاً مامورین او استخباراتي کسان د افغانستان
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مننه. یو اوریدونکو یو دوه سره سره دی، دوی به هم راوخلو. آزادۍ په څپو کې پروگرام دی، د پروگرام موضوع مو ده د اسلام آباد او کابل روابط او روسیو کې د دوی سفر ده. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی برسب تا و طول اوریدن کو تا علی رادیو کارتون کو تا دیر دیر سلام نو.
وعلیکم السلام، مہربانی.
دیر من نہ زد دیر وقت روز کا ساتھ ہے ہمیشہ نے اوریدن کا اسامہ ہم دہل من تھا ما خزخ پہ نظر ہم شی برسا محترم کی پاکستان و افغانستان تے طالبان و اڑی کی وس بے خسر کی چنی دی وس خو یو دا کټوال چې ډیر زوري پریښې د دغه ما افغانستان خلک ډیر وته په غوسه سوي دی. پاکستان ته چې ته ولې مسلمانې وادي او دا رقم چې مونږ کوي ته خو ته اسرائیل نه چې دا رقم ظلمونه پر کوي په د افغانانو خورا اړه یې چې نو کوي په سم وضعیت خو ورسره وکړه او داسې مه کوي چې بار خپل دوست او خپل هیواد د ځانه څخه خوابدی کې او پاکستان د تیرو شلو کلو کې هم سانو گزاره نه کوله، خو هم بیا هم شو خو هلته د امریکا روپۍ پر روانې وې او افغانانو سلای وراړولې و د ډېر مرستې ورته راتللې و ډېر کار پکې سم و. اوس خو هم مرستې پروش کېدلې، هم د امریکا ډالر و روپۍ پروش کېدلې. اوس یوې خواته مسکین شو، بلې خواته د افغانانو بیا هلته اوس پاکستاني طالبانو د بلوچستانو دغه چې حملې شروع کړلې اوس یې دام پر راچول دي چې دام تسیات خو دی. اوس اریان دی چې څوک خو اوس تیل اخیستی دی. اوس اریان دی چې اوس پر چا باندې پلو راخی خو نه افغانان ملامت دي په دوی، نه د برینونه د افغانان د خواته کېږي. دا د دوی د بدو اعمالو دغه دی چې اوس دوی ته ورسېږي، دوی چې پر پښتنو باندې د پنجابیان څومره ظلمونه کوي هغه مجبوره کړي چې نن راوپاڅېږي او نن په دوی باندې جهاد شروع کړي. دغه زما نظر
مننه مننه کوروله مننه. ازادي راډیو په راډیو کې اوس مشکلات لري، خو د انټرنیټ ته لارې تاسو اوریدل شئ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
احمد شهبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډمنو اوریدونکو ته هم خدای پاک جوړ چیرو جوړ بس.
مننه، سلامت خیر اوسئ.
الله دې خوشاله کړي شهبر صاحب. څنګه مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم هلمن ولایت څخه شهبر صاحب محترمه یو سلام تاسو مېلمنو ته سلام علیکم. که مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړل، پاکستان یو هغه ملک دی چې دا شل کال زموږ افغانان ټکر ټکر کړل، در په دار کړل. نو دا کمی ناسه چې د اسلام آباد ته زموږ د حکومت تر مابند کې دې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو، ځکه دا پاکستان همیشه دا چې کتاب شیادی پروش کاله نو اسناد راواز دلته کدا شش کال چې دلته خبرې کولې هلته افغانستان پر خلکو باندې بمبار وکړي. نو دا دغه ته چې دې موږ په دې پال نه ګورو پاکستان دوه مخیزه دغه کې موږ پر خپل حکومت باندې دا جاغ چې بيدار ورسره وسی پاکستان چمباد دي. او دا کوم اجازه چې محترم شهبر صاحب زما پر حکومت باندې دا جاغ چې د نیمه ځای نه وته برابر کې پاکستان کې شش کال مجد نه راړي پر کال راړي کې خپل کار نه بل کال راړي پر کار دغه چې خپل ماجور غمو خرو دلته په افغانستان کې اوس الحمدلله امنیت پاکستان زغه څخه اوس استفاده کوي چې په افغانستان کې امنیت خلک سفر قرار دي نو دوی وایي چې پر حکومت بندیزونه د ماجر وخت او برابر حکومت نه بندیزونه نور هم دغه چې د ماجر په مثال د خبرې د خوراک زمينه کې برابر نو ما پر خپل حکومت دا جواب چې ډیر به اداره وسره اوس پاکستان هیڅ کله زموږ د تذکرې محترم شهبر صاحب
مننه خیر یوسف چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت د بحث د غبلې برخې ته اوس راو ګرځو ګران صاحب دا بل برخه مطلب دا چې کلونه کلونه وشول دغه نیمه پیړۍ وشول چې د افغانستان او د پاکستان روابط ډیر خراب دي په خو هم دا روابط ل 1948 کال را په دی خوله جوړ نه و ځکه چې کله پاکستان تاسیس شو دغه وخت افغانستان حکومت دوی په رسمیتونه پیژندل او روابط خراب دي لیکن په ورته وخت کې شاوخوا 2500 کیلومتر سرحد د دواړو خواو ترمنځ شته یا پوله شته څو باید وشي چې دغه دوه هیوادونه چې څنګ په څنګ پراته دي روابط یې بهتره شي او د ترانزیت له لارې له نورو لارو دواړه لرې یو بله استفاده وکړي او اقتصادي په پښو ودرې شي څو وړاندیز تاسو لرې ګران صاحب
ډېره مننه شیبر صاحب اول خو زما نظر دا ده چې دغه سرحد نه ده دا د ډیورنډ استعماري فرضي کرښه ده چې دغه په 1903 کال د نوامبر په میاشت کې هغه د مارتیمر سر ډیورنډ لخوا په افغانانو باندې تحمیل شوی ده او داسې اسناد هم نشته دی چې په هغه کې وایي امیر عبدالرحمن خان امضا کړی هم نه دی دلته ځینو تاریخ پوهانو لکه شاسوار سنگروال صاحب یا خپل کاکړ صاحب چې هغه وصفات شوی دی هغوی دا ډیر کوشش کړی دی چې د بریټش په موزیم کې یا انډین بریټش لایبرری کې دغه شی سند پیدا کړي چې دغه د ډیورن داغو امضا شوی دی کنه دی
د پوهان کاکړ کتاب وبښي د پوهان کاکړ په کتاب د ډیورن کرشه په کتاب کې سندونه هم د څخپاره کړی دی چې د ترلاسه کړی دی چې په دې کې عبدالرحمن خان دا خبره نه د ورسره منلې چې د غسیبوی لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه خو مهرباني
دقیق دی دا کتاب ما هم لوستې ده او ځین لرم او ما خپل کاکړ صاحب دلته په المان کې پریزنټیشن په دغه حق باندې ورکړی دی هغه ډیر علمي څیړنه کړې ده په دغه حق باندې زما خپل عرض دا دی شیبر صاحب چې خپل پاکستان یو مصنوعي جوړښت دی دا هغه ښکلاکي ځواک چې هغه نیمه پیړۍ د هند په نیمه وچه باندې مسلط وو هغوی د خپل ګټو لپاره یا د خپل جیوپولیټیکي اهدافو لپاره چې دغه سیمه کې دوی لري او دا سیمه ډیره مهمه ده چې هغه منځنۍ آسیا د افغانستان د دغه یو جز ده یورو آسیا چې ورته وایي دا ډیره مهمه سیمه ده په دغه کې د تسلط ساتلو لپاره یا د خپل اقتصادي او جیوپولیټیکي اهدافو د مختبولو لپاره زما په نظر باندې چې هغوی دغه هڅه وکول شي د پاکستان په نوم باندې یو جغرافیه دا جغرافیه هم نیمه یې د افغانانو ولا او بلې د هند ولا رامنځته کړي او دغه هم مولانا عبدالکلام آزاد او جن نورو د دې سره مخالفت کا ولکه پاچا خان عبدالصمد خان چېزه یو دوه دغه دغه تاریخي بیکګراوند یا شالید ته کومه ورسو او په هغه وخت کې بیا مولانا عبدالکلام آزاد په 1948 کال کې د کشمیر یو اخبار و د چټان اخبار لږه سره مصاحبه کړې و د اپریل په میاشت کې دا مالی دلای دی دا سنت دا مقاله هغه کې لیکلي و چې دا هیواد دوی جوړی او دغه هم لیژاکیان دي او یا د اسماعیلیا فرقې دي یا دغه دي یا هغه دي او دا به ډېر زر وپاشل شي هغه اوس بیا شل کاله که 20 کاله وروسته هغه د شرقي پاکستان چې و هغه بنګلاديش شو او په هغه وخت کې د کانګریس په مشرۍ باندې د ډاکټر خان صاحب تر مشرۍ لاندې په خیبر پښتونخوا چې په هغه وخت کې ان ډبلیو اف پی والا د دوی حکومت ولو بیا د هغه ریفرندم مصنوعي ریفرندم په نتیجه کې چې هغه هم ډیرو اکثریت خلکو کې برخه نه واخیسته دغه یو ویلي چې ګویا دغه ان ډبلیو اف پی دا او دغه پاکستان غواړي بلوچستان هم په 1920 کې په 11 د اگست ازادي اخیستې ولا هغه پرنسلی سټیټ وو او
انگریزانو دوی ته ازادي ورکړه په 11 اگست
باندې او بس ګران صاحب دا خو هغه تاریخي حقایق دي چې بلوچستان په 1948 کال کې بیا د کلات خان په سلسله باندې بیرته له پاکستان سره په یو ډول نژدې شو نه یو ځای. او د ابوالکلام آزاد خبره چې تاسو کولی هغه واقعا هغه حتی دا پیشګویم کړی ولی چې دغه اوسنی پاتې پاکستان هم دوام نشي کولی او دا به تجزیه شي. لیکن په هر حالت آیا افغانان دې ته انتظار شي چې د پاکستان په نوم باندې یو هیواد په دې سیمه کې چې یو اټومي قدرت دی دا نه وي چې دوی آرام شي؟ یعنی څه باید وشي دلته سوال دی.
شبر صاحب که موږ دغه اوسنیو پرمختیاو ته یا په سیمه کې منځني شهر کې او دغه د تعریفو جګړه چې ترامپ شروع کړې ده له چین سره او یا د اوکراین جګړې دغه ته که وګورو زه فکر کوم نړۍ د یو بدلون په حالت کې دی. اوس وګورئ هغه څه چې په 2001 کال کې کوندلیزا رایس ویلي وو چې موږ د ګریټر میډل ایست لپاره یو نقشه لرو. بیا دغه خبره نتنیاهو د جنرال اسامبلی په جلسه کې هم وکړله. ګریټر اسرائیل یووی اوس هغه دی ګوري د ګولان سیمې ونیولې په جنوبي لبنان کې دوی کوشش کوي چې هلته مسلط شي او دا غزه وایي تاسې خالي کړي یا دلته به د برژوازۍ لپاره یا د میلیاردرانو لپاره د تفریح ځایونه جوړیږي. نو دلته هم حالات خراب دي. په داخل کې پاکستان کې وس مثلا مولانا فضل الرحمن د پاکستان په ملي اسامبلی کې وویلی چې په بلوچستان کې نه لس ولسوالی دي چې هغه باندې حکومت کنټرول نه لري. همدغه سی په خیبر پښتونخوا
نه یعنی او بخښه ګران صاحب یعنی تاسو دا فکر کوئ چې دغه سی وضعیت دلته رامنځته کیږي چې پاکستان به تجزیه شي؟
ځینې شنونکي چې هغه ما اوریدل دي یا دیغوی ویډیو کلیپونه مې لیدلې لږې جملې څخه هندي که هندي نور خارجي هم هغوی داسې فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضع له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. وګورې په خیبر پښتونخوا کې کومې حملې چې د ډیورنډ تحمیلي کرښې په شاوخوا کې کیږي دا پخوا په قبایلي پټاره کې وي. دا بنو ته راورسېدي په بنو کینټ کې او لبنو څخه هغه دا کوړه خټک ته ولاړي.
نه دې خواته جنوبي پنجاب کې هم ازادي راډیو راپورونه لري چې په روسیو کې حمله زیات شوې ده.
او په جنوبي پنجاب کې هم همدغه شی وبوله. په سند کې معزه خپل ځینې سندیان زما آشنایان دي هغوی مثلا د پاکستان جوړښت نه مني. هغوی سند دي شي ا دې
سند شي
او نه غنه را پدې خو که چیرته فکر وکاو په لندن کې د ام کیو ام یا د مهاجرو قومي غورزنګ چې ورته وایي
کتاب
حسین
اخو همیشه مخالفت کوي. نه
خبره دلته دا ده چې پاکستان په اقتصادي لحاظ له ډیر ژور بحران سره مخامخ ده او همدارنګه په امنیتي لحاظ او د دوی په منځ کې سخته بې اعتمادي موجوده ده او دغه حالت باعث دي کیږي چې پاکستان اغه پوزي استابلیشمنت خپل کنټرول زپیکټ کوم لا لاس ورک
مننه ګران صاحب. شهاب صاحب تاسو فکر کوئ چې حل لار څه ده؟ یعنی آیا افغانان د دې انتظار شي چې په پاکستان کې وسیت یو مخ بدل شي خو خپل هم دغه حال ده؟
زه فکر کوم چې دا به وخت بحثی چې افغانان د دې انتظار شي چې د پاکستان له تجزیه وروسته دوی آرامي هیڅ کړي. زموږ لپاره اوس په کار ده چې لومړی د ټولو معاصرو خبراترو چینلونه وکړو او خپل ګټي او خپل ملي اراده پکې تمثيل کو او هغه خوندې کړو. د بنفیټ سیرینګ ماډل چې کومې پروژې دي یا هغه پروژې چې په دغه ګټي او دغه محصول د هیوادونو ترمنځ شریکېدلای شي په ری باندې باید کار وشي چې موږ یو اساسي ستونزه هم له پاکستان سره وبده. که د اوبو په مسایلو کې د اوبو له بحث نه تیریږو او دا د بینفیټ شیرینګ په موډل باندې مشترک بندونه جوړیږي په هغه کې برېښنا بیا تقسیم شي په هیوادونو باندې دغه سه مسایل باید مطرح شي. پاکستان
البته وبخشه ساس خبره نیسم د اوبو په برخه کې ما په خپل د ازادي راډیو لاري لژنو کتونکو سره خبرې کولې. یو ویل وای هر وخت چې په خو هم افغانستان حکومتونه د سولې په کلونو کې له پاکستان سره د اوبو قرارداد د دې لپاره نه کاوه چې په هغه کې بیا مجبور دي ولي کې چې دا د ډیورنډ کرښه کرښه نه ده دا پوله ده لدین چې اخوته وبو راوړي او پاکستان همیشه دا تقاضا درلود چې د وبو په برخه کې قراردادونه وکړي مهرباني شاب سره مختص
لا شک پرته په دې کې یو مسله بیا چې په د جمهوریت وخت کې ورسره توافق هم شوی و د سو بند په برخه کې و چې د ترانس باند واټر په مسله کې افغانستان بیا موافقه کړې و چې د سو بند جوړېدو لپاره د نړیوال بانک د فند لپاره مهمه و لیکن زبر تخبل بحث تر اگرځم وغه دا دی چې پاکستان زموخ په گاوند کې زموخ په څنګه کې یو هواد دی د اوس لپاره موجود دی او قدرت ورسره دی تر موږ نه پیوړی دی په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې موږ بعد له دوی سره د سره او معاصرو او مسمرو خبرو لاره داسې مخته ولاړ شو چې غوی بیا موږ و نه لوبي د رینا یو خبر ادا دا چې د هر مسلې د هر غونډې او د هر پلاوی ایجنډا باید پټه پاتې نشي دا ځینې مسائل باید راوځي او د افغانستان د خلکو سره په محضر کې شریک شي د طالبانو دغه تیروتنه چې خوانی جمهوریت وکړه تاسو په یاد وینئ د شیبر صاحب چې پاکستانی پلاوی به راتلل ارکته او بیرته بتلل او ایجنډا به همیشه پټه پاتې کېدله په همدغه پټ پاتې کېدو کې دوی ګټ خوندي دي او
دا اوس یو بخشي د صادقان د خبرو ایجنډا پټه پاتې ده د طالبانو د کور د دفاع وزارت لمرسټل سره د خبري کړې دي او د باندو دروازو ترشه
دقیقاً همدغه مسائل چې دوی مطرح کوي په دې کې خلکو تشکونه پیدا کوي چې خو اوس که موږ د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو غوښتنه کوو یا د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کچه کې یو یا د سیال په کچه وبي سره راشه درشه لرو نو ولې دغه مسائل پټ پاتې شي که حد اقل هغه نمایشي هم د رسنیو مخ ته راوتلی او په آخر کې یو پریس کانفرنس ورکولی یا یو اعلامیه صادرولی او د خلکو پوښتنې پکې ځوابولی حد اقل به هغه تاریخ ته یو څه پاتې وو چې ښه په دغه ورځ باندې دغه خلک راغلي وو او دغه ایجنډا بهر له خلکو سره شریکه شوه نو زه فکر کوم چې کله پاکستان سره هر وخت خبرې کیږي هغه باید ډېرې چڼوهلې خبرې ډېرې پاکې خبرې او د پټو پردو تر شا یا د شتړلو دروازو تر شا د خبرو نتیجه موږ دا 15 کاله له پاکستان نه وینو
ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته ګران صاحب له تاسو څخه منندوی یم نور وخت اجازه نه راکوي زحمت چې برهم له اوریدو که اجازه اخلم او لتا سو درنو هم
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کيو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کيو محل د ټول خر کی شاهان اورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان اورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساتھ کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسیم بیس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل جنا میں دس
سپوگ میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنزرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مست راغلد زوانے اور ایک بل سندھ سپنو شگونا میں جھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته